افغانستان کې شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو په دې نیم ساعته خبري مجله کې موزه نوریا سنوري هرکلی کوم. د افغانستان حکومت وایي پاکستان باید پر یو شمېر طالب مشرانو د ملګرو ملتونو لخوا لګول شوي بندیزونه لا ډېر پخوا عملي کړي وی. پاکستان ویلي پر طالبانو د ملګرو ملتونو د 2015 کال لګول شوي بندیزونه بشپړ عملي کوي. پر دې او ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. عصمت څاروان د خبرونه اوروي.
وطن ملکیان نن په غزنی کې د ماین په چاودنه کې ووژل شول. ایران وایي د اوکراین د مسافر وړونکو الوتکې د تور بکس سیړنې وښوده چې د الوتکه په دوو توغندو لګېدلې، او د امریکا په مشرۍ نړیوال ځواکونه نن د عراق له تاجي پوځي اډې ووتل. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پر طالبانو د بندیز لګولو په اړه د پاکستان اعلان یو مهم پرمختګ وباله. د دې وزارت ویندوی ګران هیواد په دې اړه څرګندونې وروسته له دې وکړي چې پاکستان وویل د طالبانو پر مشرانو د امنیت شورا د 2015 کال د بندیزونو پریکړه تطبیقوي. ښاغلی هیواد په خوس کې د غلام خان او په کندهار کې د سپین بولدک د لارو پرانیستل کېدا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ راکړو ورکړو د زیاتېدا لپاره ګټور و بللا. په غزنی کې د ماین په چاودنه کې د شزو او ماشومانو په شمول لشت لژه وطن ملکی وګړي وژل شوې دي. د غزنی د والی ویندوی واحد الحج مزاده وی دا پیش نن یک شنبه د جغتو ولسوالۍ پر عمومي لار وشوه.
د ترکیه پر سیمه کې وسلوالو مخالفینو د ځای پر ځای شوی ماین باندې د ملکی کسانو یو سره چډول موټر چې زموږ و ملکی هیوادوال پکې سپارو او ټول په شهادت رسیدلی دي.
پر لوی لار عموما د دولت وسلوال مخالفان ماینونه شتي، خو د دې پیش مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. له کندوز څخه را رسیدلی راپورونه وایي چې د دغه ولایت د مرکز کندوز ښار په شاوخوا کې طالبانو بریدونو ته زور ورکړی دی. د ښار اوسیدونکي وایي چې له تیرو درو ورځو راهیسې د ډزو ژغونه اوري. په همدې حال کې د کندوز والی عبدالستار مرزا کوال ډاډ څرګندوي چې امنیتي ځواکونه د طالبانو د حملو مخه نیولی شي. کندوز په تیرو کلونو کې دوه ځلې د لنډ وخت لپاره د طالبانو لاسته لوېدلی دی. په جوزجان کې د افغان ګاز تصدۍ درې کارګر نن سهار د جرقدوغ فابریکې په ساحه کې د ماین په چاودنه کې ووژل شول. د جوزجان امنیه قمندان عبدالواحد وجدان وایي ماین وسلوالو طالبانو ویشی وو. د بل خوا د فراه ولایت د ملي اردو چارواکي وای په دوو پیښو کې د دولت 15 مخالف وسلوال وژل شوي دي. په فراه کې د ملي اردو ویاند حشمت الله احمدی نن ازادي رادیو ته وویل په پشت رود ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونو د ملي اردو پر پوستو د وسلوالو طالبانو د حمله پلان ناکام کړ. په کندهار کې په دوه جلا پیښو کې د ملي اردو دوه پولیس او شپږ وسلوال طالبان وژل شوي دي. د کندهار د امنیه قمندانۍ ویندوی جمال ناصر بارکزی ازادي رادیو ته وویل طالبانو تیر شپه د سپین بولدک ولسوالۍ په بولک نیکه سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستې حمله وکړه چې په نتیجه کې دوه پولیس او څلور وسلوال طالبان ووژل شول. له بلې خوا د پکتیا والی له یوې مرګونی حملې روغ ووت. د لوګر د والی ویندوی عبدالرحمن منګل وی د پکتیا د والی حلیم فدایی د موټرو پر کاروان نن غرمه د محمد اغه ولسوالۍ په شیخک کلی کې برید وشو. منګل ازادي رادیو ته وویل چې د طالبانو د برید د دفاعي ځواکونو له کلک غبرګون سره مخامخ شو. د په وینا والی او ساتونکو ته هیڅ راز زیان نه دی اوښتی. دا خبرونه له ازادي رادیو اوري. ایران وایي د اوکراین د مسافر وړونکو الوتکې د تور بکس سیړنې وښوده چې د الوتکه په دوو توغندو لګېدلې ده. د ایران په وینا دوهم توغندی چې تر هغه مهاله د الوتکې سپرلۍ ژوندۍ وه له لومړي هغه 25 ثانیې وروسته لګېدلی دی. د ایران د ملکي هوایي چلند د ادارې له لورې دا اعلان چې نن یې وکړ د دې الوتکې د تور بکس د معلوماتو او ژغونو په اړه لومړنی رسمي راپور دی. دا بکس د جولای په میاشت کې د څېړنو لپاره فرانسې ته استول شوی و. ایران ویلي چې د جنوري په میاشت کې د اوکراین ملکي الوتکه په تصادفي ډول ویشتې ده. د امریکا په مشهد نړیوال ځواکونه نن د عراق له تاجي پوځي اډې ووتل او هغه د عراق امنیتي ځواکونو ته وسپارله. پر دې اډه چې د بغداد په 40 کیلومتر کې ده په ورستیو میاشتو کې د ایران پلو سختري زول لوري راکټي بریدونه شوې دي. نړیوال ائتلاف په یو بیان کې ویلي لدې اډې څخه د دوی ځواکونه د عراق د حکومت په همغږي د یو اوشت مهال پلان د برخې په توګه ووتل. په بیلاروس کې د الکساندر لوکاشینکو د بیا ولس مشر کېدو پر ضد نن بیا د مظاهرو تابع نیول شوې. لوکاشینکو چې له شپږ ویشت کلونو راهیسې واک په لاس کې لري پرون ادعا وکړه چې د لویدیځو هیوادونو ځواکونه د بیلاروس پولې ته نږدې ځای پر ځای شوي او له همدې کبله خپل وسلوال ځواکونه تیار سای کوي. وروسته له دې چې لوکاشینکو د اګست میاشتې په انتخاباتو کې بریالی اعلان شو زرګونه تنه د دغه هیواد واټونو ته په مظاهرو راووتل. او په جرمنی کې ساينس پوهانو د پاپ موسیقي درې کنسرتونه تنظیم کړي چې په پراخو سرپټو ځایونو کې د کورونا وایرس خطر مطالعه کړي. په ختیځ شار لایزبرګ کې د دریو جلا جلا کنسرتونو ټول برخوال باید په دې چرنه کې د برخه اخیستو لپاره اول د ماینو پر اساس ثابت کړي چې په کورونا وایرس اخته نه دي. دغه شار د کنسرتونو سالون ته رسیدو سره سم د برخوالو د بدن د حرارت درجه کتل کیږي.
د افغانستان د څولویو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان زایزه وریز د تودوخې لوړه درجه سلور دیش چټه درویش. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه سلویخ چټه اتلس. مزار شریف کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه نه دیش چټه شل. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه یو سلویخ چټه سلرویش. او جلال آباد اسمان زایزه وریز د تودوخې لوړه درجه سلویخ چټه اتویش.
ازادي رادیو اوري د افغانستان حکومت وايي پاکستان باید پر یو شمېر طالب مشرانو لګول شوی بندیزونه لا ډیر پخوا عملي کړی وي.
د تروریزم ملاتړ او د تروریزم پټنځایونه د دې په خاور کې موږ د تروریزم په وړاندې باندې د مبارزې په برخه کې د پاکستان صادقانه او عملی اقدامات وغوړ.
پاکستان ویلي پر طالبانو د طالبانو پر یو شمېر مشرانو د ملګرو ملتونو د 2015 کال لګول شوی بندیزونه بشپړ عملي کوي. په دې اړه چې آیا پاکستان په تیرو 15 کلونو کې ملګرو ملتونو د دغو بندیزونو په اړه کوم اقدام کړی کنه د چارو د یو کتونکو نظر هم اخیستی.
دا پینځه کال کې هیڅ هم نه دي سوي دا چې پاکستان واقعا صادق او په دې کې باید د دې په وړاندې باندې اقدامات کړي.
د کندوز اوسیدونکو خارطا نږدې سیمو کې د وسلوالو طالبانو د بریدونو زیاتوالی اندېښمن کړی دی. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو پر راپورونو سربیره په نړیوالو موضوعاتو کې په هند کې پر کورونا وایروس د اخته شوو کسانو د شمیر د زیاتوالی او دغه راز په ټوله نړۍ کې دغه وایروس د خپرېدو له وروستیو شمیرو مو خبرو لازم دی راډیو سره اوسئ. د افغانستان حکومت وايي پاکستان باید پر یو شمېر طالب مشرانو د ملګرو ملتونو لخوا لګول شوی بندیزونه لا ډیر پخوا عملي کړي وای دی. ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینپال ازادي رډو ته وویل چې د ترهګرو ډلو په وړاندې د پاکستان صادقانه همکاري او عملي اقداماتو په تمه دي. ولسمشر مانی ورسته تر دې د څرګندونې کوي چې پاکستان ویلي د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر مولا عبدالغنی برادر د سراج الدین حقانی په ګډون د حقانی شبکې او د غرض د طالبانو د یو شمېر نورو مشرانو باندې هغه بندیزونه عملي کوي چې ملګرو ملتونو په 2015 کال کې لګولي. تفصیل د امید زهیر مل پر راپور کې اورو.
په ښکار افغان حکومت د پاکستان هغه پریکړه ستایي چې پر یو شمېر طالب مشرانو یې بندیزونه لګولي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت د شنبې په ورځ ناوخته په یو بیان کې وویل پر طالبانو د بندیز په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 2255 نمبر پریکړه لیک په بشپړ ډول اجرا کوي. د دې پریکړه لیک پر بنسټ د طالب مشرانو پر سفر، شتمنیو او وسلو بندیز لګول کیږي، خو ارګوای پاکستان باید دا کار ډیر پخوا کړی وای. د ولسمشر د ویان مرستیال د واخان مینپال د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ترهګرۍ پر ضد مبارزه د پاکستان په صادقانه عمل پورې تړلې ده.
د افغانستان د حکومت غوښتنه د پاکستان ډیره واضح ده او ډیره واضح وه چې د تروریزم ملاتړ او د تروریزم پټنځایونه د دوی په خاوره کې موږ د تروریزم په وړاندې باندې د مبارزې په برخه کې د پاکستان صادقانه او عملی اقدامات غواړو. د طالبانو د مشرتابه په وړاندې باید لډیر مخ کې داشي ګامونه اخیستل شي وای.
طالبانو هم د پاکستان د عمل ته خبرګون خودلای. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د ویان سوهیل شاهین له قوله لیکلي د مذاکراتي ټیم پر ټولو غړیو بندیزونه د افغانستان د سولې بهیر لستونزو سره مخ کولای شي. خو ښاغلی شاهین ازادي رادیو سره خبرو کې دا هم ویل چې د بندیزونه مخکینی دی او د ملګرو ملتونو لخوا د سیاسي دفتر د مذاکراتي ټیم لغړو او مشرتابه د بندیزونه سمود مخکې موقتا لري شي. د دې بندیزونو د عملی کېدو خبره داسې مهال مطرح کیږي چې امریکا له طالبانو سره د سولې هوکړه کړې او د بین الافغاني خبرو د پیل په اړه هم مثبت نظریات شته. تازه اسوشیټډ پریس لیکلي تمه ده د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو منځنۍ اسیا ته د خپل سفر پر مهال قطر ته هم سر ورخاره کړی او هلته له طالب مشرانو سره له افغانستان د بهرنیو عسکرو پر وتو او د افغانانو ترمنځ د خبرو پر پیل بحث وکړي. اوس پوښتنه ده که ملګرو ملتونو په 2015 کال کې پر طالب مشرانو د بندیز لګولو پریکړه کړې، پاکستان یې تازه ولې عملي کولو ته ملا تړلې؟ پاکستان تیر کال د پیسو مینځلو او د ترهګرۍ د ملاتړ له کبله د مالی اقدام ځانګړې ډلې یا اف ا ټی اف لخوا په خیر لیست کې راغی او تر څنګ په دې دوو برخو کې د عملی ګامونو نه پورته کولو له کبله په تور نوم لړکې د زایدو خبرداري هم ترلاسه کړې ده. اوس یو شمیر شنون کې په دې اندې چې د هیواد له همدې ویری پر طالب مشانو بندیزونو لګولو ته مخه کړي. د اقتصادي مسایلو کارپو شعیب رحیم
بل شکه دا د مغه پروسی برخه ده او د وی کوشش کوي چې ور بیا د اف ا ټی اف د میټینګ نه مخکې دوی نړیوالو ته وښي چې دوی ملاتړ نه کوي د ترهګرو ډلو او بل دا چې بندیزونه یې پې لګولی دي نو تر ډېره بریده مهم هغه بندیزونو سره تړاو لري.
دا په داسې حال کې را چې د حقانی شبکې د مهم غړیو په ګډون د طالبانو ډېر شمېر مشران په پاکستان کې اوسیږي. یو شمېر پاکستاني رسنیو هلته د طالب مشرانو له جایدادونو او پانګونې هم خبر ورکړی دی. کچیری اوس پاکستان په عملی ډول پر طالب مشرانو بندیزونه لګوي نو شتمنۍ به یې کنګل او ترخوا به یې پر بهرنیو سفرونو بندیز هم ولګول شي. امید زهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
بیا هم په همدې موضوع کې تم کیږو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 2015 کال هغه پریکړه لیک په بشپړ ډول عملي کوي چې د طالبانو په یو شمېر مشرانو بندیزونه لګولي دي. پاکستان په اوس وخت کې چې د طالبانو سره د سولې بهیري و نوي پړاو ته داخل شوی، ولې د دې ډلې پر یو شمېر مشرانو د ملګرو ملتونو د بندیزونو د لګولو د عملي کېدو خبره کوي؟ په دې اړه مې نن مخکې د افغانستان د شخړې او سولې د مطالعاتو د مرکز لمرستیال مشر حکمت اعظمي سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې آیا پاکستان د ملګرو ملتونو د دغو بندیزونو په اړه تر اوسه کوم اقدام کړی؟
دا یو واضح حقیقت دی چې طالبان اکثره مشران پاکستان کې دي او پاکستان ډېر واضح معلوم دي، او دا چې پاکستان په 2015 کې ملګرو ملتونو په دغه مشرانو باندې خپل بندیزونه درک کړي او دوی اوسې وایي چې موږ تطبیق کوو په دا 15 کاله کې هیڅ هم نه دي شوي. داسې که پاکستان واقعا صادق وای په دې کې باید د دوی پر وړاندې باندې اقدامات کړي، مګر داسې نه ده. دا زه فکر کوم یو داسې پروسه ده چې پاکستان غواړي چې کوم فاینانشل ټاسک فورس هغه کوم هغه چې شاغي طالبان په تور لیست کې اچوي د مالي لحاظ او د تورزم د فاینانس یا د تورزم سره د مالی کومک په وړاندې، نو دا غیر لپاره یو ګام دی او په یوه وخت کې پر طالبانو باندې غواړي چې نو فشار راولي چې تاسو باید مشتمله سرمخشه وي او موږ خبرو سره ډېر غوږ ونیسي کنه موږ په تاسو باندې اقدامات کولای شو تاسو په وړاندې باندې سره ځینې کړنې د پاکستان کې عملته دی. پاکستان او ته ځای ورکړی دی، امنیت تضمینې حمایت کوي. اگر چې برادر مولا برادر اوس په دوه کې دی چې خلیل دی، نو
بل موضوع هغه دا چې له طالبان سره چې دی په قطر کې د امریکا د سولې تړون شوی دی. د سولې تړون لمخې باید په همدغه دوبه کې د تور لستونو څخه د طالبانو د مشرانو نمونه لري شوی وي، د ملګرو ملتونو له تور لست څخه او د غرض د امریکا او ځینو نورو هیوادونو له تور لستونو څخه. د پاکستان دغه اعلان په داسې وخت کې آیا دا د دې ښکارندوی کوي چې پاکستان له امریکا او نورو سره هم غږ نه دی، یعنی په سیمه کې تر اوسه پورې اجماع نه درامسته شوی؟
ګوري د تور لست په هغه وخت کې ستونزمن کېدلی شي چې طالبان مشران سفرونه څه کولای او یا د دې په سفرونو باندې بندیز وي او یا هم کوم نور راکړه ورکړه دي ونه څه کولای او هغه د دې ازادي تر یو اندازې سلب شي. سو اوسني حالات ته وګوره د طالبانو هر مشر چې تاسو ویني په تور لست کې د تنمیه دی چې هغه ډېر آزادانه سفر کوي نه یوازې په مثلا دوه کې ملا برادر نه یوازې دوه کې بلکې سفرونه کوي.
اعظمي صاحب زما هدف دا ده چې پاکستان آیا له دغه هڅو سره همغږی نه دی چې اوس له طالبانو سره تقریبا نړیوال قدرتونه نږدې کیږي او پر دوی هغه مخکنی لګول شوی بندیزونه ورو ورو لرې کیږي د سولې تړون وروسته چې اوس د بین الافغاني خبرو ته هم ور نږدې کیږي.
نوری سر ده باغه وخت حقیقت وش پاکستان واقعاً پر دوی باندې کم بندیزونه لګولي په طالب مشرانو باندې. دا نه دا فقط یو وینا ده چې موږ دا کم ملل متحد چې کم دغه بندیزونه د کړی موږ باغه عملی کړو، دا فقط یو وینا ده. که په عمل کې وی بیا څوک ویلی چې رښتیا هم پاکستان د امریکا او یا د نورو هیوادونو د سولې په کم دغه چې مخته وړي د هغې خلاف دوی کوم کار کوي همکاري نه کوي.
ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو راتلو که اونې منځنی ختیز یو شمیر هیوادونو ته ولاړ شي او په پام کې ده چې قطر ته هم ولاړ شي او ویل کېږي چې په قطر کې به د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره هم وګوري د سولې په پروسې بور سره خبرې وکړي. څه فکر کوي چې آیا په دې سفر کې به د بین الافغاني خبرو د پیلېدو په برخه کې کوم پرمختګ وشي؟
زما فکر دا دی چې د پمپیو سفر او طالبان سره مجلس به ډېر به پرسیمه باندې وي چې مثلا پسیمه کې کچېره د قطر د خوانه الته پرمختګونه راځي نو نور سیاستونه چې مثلا سعودي عربستان او یا هم امارات به دا کوي نو دا څنګه بیلانس یو وساتلای شي. دوه مسله مهمه ده فکر کوم د بنجانو مسله ای امریکا شاید طالبان څخه د سی یو میکانیزم باندې پاس وکړي کچیر دا بنجانی لکیږي کوم پات دي به طالبان د دې ګارانټي ورکړي چې دوی به هغه څه کول هغه ته بنه ګرځي که جنگ وي که مواد مخدر قاچاق وي هر څه شي هغه ته بنه ځي. او په فکر کوم په ځینو حالاتو کې د ځینو افرادو حتی دا غوښتنه به ځینې وکړي چې د هغې لکېدل دي وزن ډول شي. نو که چیرې دغه مسایلو باندې طالبان او امریکا وتوانېږي چې یو تفاهمنامې سره ورسېږي یو توافق سره ورسېږي بیا فکر کوم د بین الافغاني مذاکراتو شروع به ډېر اسانه او ډېر ژر وسېږي.
د افغانستان د شخړې او سولې د مطالعاتو د مرکز مرستیال مشر حکمت اعظمي و.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د پولیسو د امن او منظم پخوانی قومندان زمری پیکان د ملي امنیت له لورې نیول شوی. پیکان درې کاله وړاندې د درنو جرمونو په وړاندې د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز لخوا په یوه غیابي محکمه کې له دندې د ناوړه استفادې په جرم په اتو کلونو شپږ میاشتو تنفیذي بند محکوم شوی، خو نوموړی تر اوسه پټو او نه نیول شوی. جزئیات د رحمت الله پان پر پورکې.
بل اخره ل درې کلن تعقیب ورسته د پولیسو د امن او امن نظم په خوانی قومندان زمرای پیکان د ملي امنیت د ځانګړي ځواکونو له لوري ونیول سو. د ملي امنیت وی باوري سرچینې د یک شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې زمرای پیکان نن سهار په کابل کې نیول سوی او دا محل ترې چړنې کیږي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویان طارق قادیان هم د هغه نیول کېدل تایید کړل، خو په اړه یې له زیاتو جزئیاتو ورکولو ډډه وکړه.
شب گذشته سوی امنیت ملی بازداشت شد و از گذشته هم زیر تعقیب پلیس و امنیت ملی قرار داشت.
زمرای پیکان د 1390 ملمریز کال د قوست میاشتې په 12مه د درنو جرمونو پر وړاندې د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز ابتدایي محکمې د هغه په غیاب کې له دندې نه د ناوړه ګټه اخیستنې په جرم په اتو کلونو او شپږو میاشتو تنفیذي بند محکوم کړی و. سره له دې چې هغه محل زمرای پیکان په دې توران و چې د کابل د اوسیدونکي د سهراب نظامی په وژنه کې خپل زوی ته امکانات برابر کړي، خو محکمې ښاغلی پیکان په دغه قضیه کې بېګناه وپېژند. محکمې هغه وخت د زمری پیکان د زوی مختار او د هغه د شریکبانو د قانوني تعقیب حکم صادر کړی و. د عدلي او قضایي مرکز د محکمې له پرېکړې وروسته هم زمرای پیکان نه و چمتو چې ځان امنیتي بنسټونو ته تسلیم کړي. ولسمشر محمد اشرف خانی شاوخوا نه میاشتې وړاندې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې په کلنۍ ناسته کې د کورنۍ چارو وزارت سرپرست مسعود اندرابي ته سپارښتنه کړې وه چې د زمری پیکان د نیولو حکم په جدي توګه عملي کړي. ښاغلي غني ویلي وو د پیکان نه نیول کېدل د افغانستان سیاسي اراده او شهرت تر پوښتنې لاندې راوستی. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت پخوانی وزیر فقیر محمد فقیر د زمری پیکان نیول کېدل ښه اقدام بولي، خو نیوکه کوي چې دا کار باید درې کال وړاندې سوي وای. خغلی فقیری وای چې پر خپل وخت د زمری پیکانه نیول کېدل د امنیتی دارو کمزورتیا په ګوته کوي.
اداره کې فوکولا دا زوب موجود دی، نه دا چې د یونه د سر نه نیولې تر اخره پورې یې دولت قوانین چې باید عملي کړي
روسای نه دی عملی کړی. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د زمری پیکان د کورونی لغړیو سره هم خبرې وکړو، خو له زیاتو هڅو سره سره بیا هم بریالي نسو. د امن او عامه نظم پولیس په 1938 مریض کال له انتحاري حملو او سړک غاړې من ایښودلو د مخنیوي لپاره رامنځته شوي وو، او زمری پیکان په 1995 مریض کال کې مشر وو. له دې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په کورنیو چارو وزارت باندې نیوکه کړې وي چې په دغه وزارت کې پراخ فساد موجود دی. خو د کورنیو چارو وزارت نوې مشرتابه وایي چې د فساد د مخنیوي او له دې پدیدې سره د مبارزې په برخه کې اقدامات شوي دي.
ازادي رادیو اوري د کندز اوسیدونکو ښار ته نږدې سیمو کې د وسلوالو طالبانو د بریدونو زیاتوالی اندېښمن کړي. د کندز ښاریان ځکه اندېښمن دي چې دغه ښار چې په خوا دوه ځلې د لنډې مودې لپاره طالبانو نیولې وو، بیا طالبان ونه نیسي. له کندز ازادي رادیو خبریال اجمل آریان پرې رپورټ لري.
د کندز ولایت یو شمېر اوسیدونکو وایي له درې ورځو راهیسې د کندز ښار په شاوخوا نږدې سیمو کې د طالبانو وسلوالو خوځښتونو زور اخیستی او ان د سپکو وسلو غږ په دننه ښار کې هم اورېدل کېږي. څلوېښت کلن رحمت الله همنوا په کندز ښار کې اوسیږي. دی وایي که چیرې سیمه ییز چارواکي په وخت سره د دې ولایت امنیتي وضعیت ته پام ونه کړي، ښایي دغه ولایت بیا ځلې سقوط وکړي.
جنگونه دې نن دي خلک په اندېښنه دي، د خاط د ډزو اوازونه اورېدل. کندز اوسېدونکي عام اوسېدونکي چې اکثره غریب بې وزله خلک دي او ترخې تجربې یې د دې ولایت له ځان سره لري، هغوی اندېښنه لري که چېرته حالت همداشان دوام وکړي نو ممکن هغه د تېرو کلونو پېښې بیا تکرار.
کندزیان وایي د کندز دوه ځلې سقوط پر مهال د دې ولایت اوسېدونکو سختې ناخوالې او ستونزې ګاللې دي، او اوس له سیمه ییزو چارواکو غواړي چې بې له ځنډه د کندز امنیتي وضعیت ته پاملرنه وکړي، څو خلک په خپلو مینو کې په ارامه ژوند وکړي. د کندز ولایت یو بل اوسېدونکي خلیل الله کاکړ ازادۍ راډیو ته وویل:
وروره، د جنگ نه خو بیخي د سستړي اوسې در په در نه شپه خوب لرو نه د ورځې خوب لرو. د کلاشینکوف د توپانچې د اواز هم مرمۍ راځي ښار ته. موږ له دې نه بیرو اوسې د کندز بیا سکوتونه کې او کنه خو ګرد خلک در په در د دا څنګه چارواکي دي هېڅ پام نه کوي، بیخي له موږ زړه تورې کړي یو.
په ورته وخت کې د کندز د ولایتي شورا مرسیال صفی الله امیري هم وایي چې د ښار په شاوخوا نږدې سیمو کې د طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ جګړې زور اخیستی، خو خلکو ته ډاډ ورکوي چې وضعیت د افغان ځواکونو په کنټرول کې دی.
د خلکو نگرانی هم د بجای ده او خلک چې هغه تشویش لري د اوس هم تاسو د توپو د راکېټو غږونه هم اوری، دا واقعیت نگرانی ځای ده. اما جنگ سراسری ده او فعلاً وضعیت د کندز د کنټرول لاندې ده.
د کندز ولی عبدالستار میرزکوال هم کندزیانو ته ډاډ ورکوي چې په دغه ولایت کې په کافي اندازه ځواکونه موجود دي او وسلوالو طالبانو ته دا فرصت نه ورکوي چې د خلکو ژوند له ننګونو سره مخ کړي.
ټول ولس ته ډاډ ورکوم چې کاملا مطمئن اوسئ او ټول تدابیر نیول شوي دي، هېڅ ډول ستونزه به نه ترسترګو کېږي. دا اوس ټول ښار کمربندونه او هغه ځایونه چې هلته خطر متصور و خپله مې د نږدې نه ولده. زه په خپلو امنیتي او دفاعي ځواکونو ویاړم، د خپل ښار د خپل ولس نه دفاع کوي او دې سنګر کې پراته دي.
د یادونې ده چې له څو ورځو راهیسې د دې ولایت په خان آباد او امام صاحب ولسوالیو کې او دغه شان د ښار په نږدې څنډو کې د وسلوالو طالبانو وسلوالو خوځښتونو زور اخیستی او روان وضعیت د دې ولایت اوسیدونکي د خپل راتلونکي په اړه سخت اندېښمن کړي دي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په هند کې د کورونا وایروس تایید شوی پیښې له 3 میلیونه اوختي ګمان کېږي چې د 1.3 میلیون نفوس لرونکي د هیواد کې به د کورونا وایروس پر کورونا وایروس د اخته شوو کسانو رښتینی شمیر تر دې هم ډېر لوړ وي. په نړۍ کې بیا په کورونا وایروس د اخته شوو کسانو شمیر نږدې 3.5 میلیونو ته رسیدلی. جنوبي کوریا او جرمني بیا د دې وایروس له نویو څپو سره مخ شوی. نور تفصیل اجمل آن وړاندې کوي.
په ورستۍ اونۍ کې هند په نړۍ کې تر بل هر هیواد د کورونا وایروس ډېرې پیښې ثبتوي. په ځانګړې توګه د هند په لویو ښارونو کې د کورونا پیښې په زیاتېدو دي. یو لړ سروېګانو د دې هیواد د پلازمېنې نوي ډیلي او د بل لوی تجارتي ښار ممبئی په استوګنو کې د دې وایروس په وړاندې په پراخه کچه انټي باډي موندلې دي. په نوې ډیلي کې د حکومت وی ورستۍ نمونوي سروې ښودلې چې په دې ښار کې شاوخوا 90% خلک د کورونا وایروس لپاره انټي باډي لري. د 1.5 میلیون وګړو په دې ښار کې یوازې 150,000 د کورونا وایروس پیښې ثبت شوې. تر اوسه پورې په هندوستان کې د کورونا وایروس له کبله د 650,000 کسانو مړینه ثبت شوې ده. دا مهال کورونا وایروس د دې هیواد کلیوالي سیمو کې په خپرېدو دی، چیرې چې ډېر وګړي یې بې وسلې دي. په نړۍ کې بیا د شنبې تر ورځې پورې د کورونا وایروس سره د تړلو مړینو شمیر 800,000 ته ورسید، او د هغه کسانو شمیر چې تر اوسه په دې وایروس اخته شوي هم په نړۍ کې له 3 میلیونو واوښت. دا شمیرې د جانس هاپکنز پانتون په ډاګه کړي چې پکې د امریکا متحده ایالاتونه، برازیل، مکسیکو او هندوستان هغه هیوادونه یاد شوي چې د کورونا وایروس له کبله د نړۍ په کچه د مړو شوو کسانو نمایي برخه پکې دي. دا نړۍ دوه هیوادونه جنوبي کوریا او جرمني چې ظاهرا د موثرو اقداماتو له کبله د کورونا وایروس خپرېدل ورو کړی وو، د دې وبا د خپرېدو له تازه چټکتیا او سره مخ دي. جنوبي کوریا پر لوی غونډو بندیزونه لګولي، بارونه او کلیساوي تړلي، او د سپورتي نندارو مینوالي له ننداري منع کړي څو د کورونا وایروس د بیا خپرېدو مخه ډب کړي. جرمني د شنبې په ورځ په تیرو 4 میاشتو کې د کورونا وایروس تر ټولو لوړه شمیره اعلان کړې، تر 2000 زیاتې نوې پیښې ثبت کړې. دا له اپریل میاشتې راهیسې لومړی ځل دی چې جرمني په یوه شپه ورځ کې په دې شمیر پیښې ثبتوي. په نورو لویدیځو اروپایي هیوادونو په ځانګړې توګه اسپانیا، ایټالیا او فرانسې کې هم بیرته د کورونا وایروس په نوو پیښو کې یو څه زیاتوالی لیدل شوی. په لاتین امریکا کې بیا مکسیکو کې د کورونا وایروس په تړاو د مړینو شمیر 2000 ته ورسید، چې د امریکا له متحده ایالاتو او برازیل وروسته د یو هیواد لپاره په کووید-19 ناروغۍ د مړینو تر ټولو لوړه شمیره ګڼل کیږي.
او د ورلد میټر انفو ویب پاڼې د وروستو شمیرو له مخې په ټوله نړۍ کې پر کورونا د اخته شوو کسانو شمیر نږدې 3,415,000، د مړو شوو 809,315، او دغه راز د کورونا وایروس څخه د روغ شوو کسانو شمیر هم نږدې 14 میلیونو ته رسیدلی دی.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
له خلکو سره یو متر فاصله وساتي څو کورونا وایروس تاسو ته سرایت ونه کړي.
ازادي رادیو اوري وخت په افغانستان کې شپږ بجې او وښنې مې دقیقې دونکې دي.
ستاسو له پیغامونو
ادریس سهار محمود زیم لکنر ولایت نارنګ ولسوالۍ نه پیغام پر اکدما زما هله د افغان حکومت څخه زغه ده چې دغه مکتبونو په اړه جدي اقدام وکړي. چرته مکتبونه او پانتونونه شروع شي، باید مکتبونه هم شروع شي، ځکه چې ټول ماشومان او ټول زده کوونکي رانه شړ شولو. نو هله مو دا ده چې افغان حکومت په دې اړه جدي اقدام وکړي. والسلام، په احترام.
تکل صادرن د هلمند ولایت نظالی ولسوالۍ څخه زنګ والی دي. پروژه د زموږ ټول ولسوالۍ کې مشکل مداري د اغلبې خدیر دا سیدي چې د استفام مخانی ولي سړکانې ولي خلک شکوي، او د ولایت خلکو څخه مو یعنی دا غم ربطه سیمې د مسلین څخه یا د ولایت مسلین څخه مو دا غوښتنه ده چې په دغه کار کې نوکې کوښښ وکړي، د اغلب سره دورې ویستي چې دا سلاسې اچولی دي چې مسلمانان خپل مکلان خپل مکرانې کوره د باندې خپل دنیا پسې غور ده. دا
زه رحمان شاه نورزی د هلمند ولایت د نزالی د ولسوالۍ څخه ستاسره په تماس کې یم. زما هیله او ارزو دا ده چې دغه ناکه بوتان او تومت یو په بل پسې باید څوک ونه کېږي. څوک وایي چې د نزالی ولسوالۍ پر هغه چارې باندې غلاوي کېږي، اکسلان یا بلکې دا کوم کسان دي؟ هغه کسان دي د طالبانو ملګري دي. کوم قومندان چې اوس په نزالی ولسوالۍ کې قرار لري ډېر ښه امنیت رسېدلی. نزالی ولسوالۍ چار اچار پر هر کور باندې پوسټر کول باندې اوزار ټول منډکې محفوظ دي، خوندي دي. نو کومه بند کې چې چار اچار طالبانو ګرځېدلي نظامي سړی نشي کولی چې غلا وکړي. دا معلومه خبره ده چې بوتان دې تبلیغ دي، څوک یې باید په چا پسې ونه کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دا ستاسو څو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غږ سپتون کې ماشین کې مو پرخي وو. کور مو ودان پیغامونه ستاسو هر ورځ خبرو. په همدې سره د خبري مجله هم پای ته رسیږي. زه نوري اس نوري له تاسو اجازه غواړم خو ازادي رادیو سره اوسې ورستې خبري مجله پاتې ده. زما همکار صدر فروغ مختوړي. فروغ صاحب خبرونه ته راغلاست.
تشکر نوري صاحب، شما خسته نباشید.